له اجمل ان مننه چې د خبرونه تیر دی شی به تاسو ملتیا وکړه پر روانو څکم ډیر شو دقیقو کې روختیا د ژوند ستمنی پروګرام خبريږي چې د غاښونو پر سنځو پکې خبري سوي دي خو ترغه مخ کې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز یو بیا طالبانو نن د امنیت شورا د هغه پریکړلیک هرکلی وکړ چې لمخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما ماموریت د بل کال لپاره تمدید کړ د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د فرانسې خبري اجنس ته ویلي موږ د یوناما د ماموریت تمدید کېدل یو مثبت ګام بولو او له دوی هیله کوو چې په افغانستان کې د بشري بحران او نورو ستونزو د حل لپاره خپل کارونه په اغېزناک ډول ترسره کړي بل خو د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاژ دافیر یان مکاري هم د امنیت شورا لخوا د یوناما د ماموریت د تمدید هرکلی کړی دی د ماشومانو د ساتنې نړیوالې اداره یا سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 96% کورنۍ محدود خواړه لري دغه ادارې په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه ښوولې چې د بېوزلۍ د کړکېچ له امله ګڼ شمېر ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ سوي دي د ادارې ویلي چې نړیوال دي افغانستان د اوکراین د جګړې په ترڅ کې نه هېروي او ژر تر ژره دي بشري مرستې ورورسوي د کندز په مرکز او قلایزال ولسوالیو کې د شپېتو څاګانو د کیندلو چارې پیل سوي بختر دولتي اجنس راپور کړی چې دغه څاګانی د 2800 امریکایي ډالر په لګښت د او سی ایچ آر په نوم مؤسسې لخوا کیندل کیږي چې له بشپړې دوسره به زرګونو کورنیو ته د تشاک پاکې اوبه برابر شي بل خو محلي رسنیو راپور ورکړی چې د کندز په امام صاحب او علي آباد ولسوالیو کې د دوو ټرافیکي پیښو په نتیجه کې 2 تنه مړه او 15 نور ټپیان شوي دي ملګري ملتونه وایي چې ایران تیر 2021 میلادي کال لږ تر لږه 280 تنه اعدام کړي دي دا خبره د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر جاوید رحمان په یو نوي راپور کې کړې ده په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی نوموړي ویلي چې د مخدره موادو د قوانینو په تړاو اعدامونه زیات شوي دي هغه زیاته کړې چې په اعدام سو کې لږ تر لږه 10 ښځې او درې تنه هغه ماشومان و چې د جرم د ترسره کولو پر وخت 18 کلنۍ ته نو رسیدلي او سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره ټلیفوني خبرې وکړي دواړه مشران داسې مهال خبرې کوي چې متحده ایالاتونو پر چین فشار راوستلی څو پر اوکراین د روسیې د یرغل د ملاتړ لپاره له مسکو سره مرسته ونه کړي
یا د ژوند شتمنی
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام پایل سوچې څه کم یو سات دوام کوي نن د غاښونو د څارنې او ساتنې پر اهمیت خبرې کوو ځینې متخصصین ټینګار کوي چې له ماشومتوبه د غاښونو څارنه او ساتنه په کار ده د دې په باور سالم او روغ غاښونه د یو انسان د ظاهري ښکلا برخه ده چې ساتنه او پالنه کې باید غفلت ونه سي ډاکټرانو سپارښتنه کوي چې خلک کولی سي په لږو امکاناتو هم د خپل غاښونو ساتنه وکړي چې مهم ټکی د ورځې لږ تر لږه 2 ورې د غاښونو برس کول یا مسواک کول له فلوراید لرونکو کریمونو استفاده د خولې د منځلو د مایع کارول د سیګریټو او نسوارو نه کارول د اوبو ډیر څښل د خوږو د خوړلو کمول د میوو او سبزیو زیات کارول او نور مسایل شامل دي په دې پروګرام کې مو میلمه دي د غاښونو د ناروغي متخصص شاه محمد واحدیار ډاکټر صاحب پروګرام ته شرغلست څه فکر کوي چې په افغانستان کې د خلکو په منځ کې د غاښونو ستونزه زیاته شوې ده که د وخت په تیریدو سره په کمیدو ده
د غاښونو امراض په مجموع کې په داسې ملکونو کې لکه افغانستان یا داسې د تغریجن تقریبا د ملکونو چې دی په دې ملکونو کې تقریبا زیاته په دې باندې ده چې دلته خصوصا په افغانستان کې ډیره زیاته ذکر ده په افغانستان کې د مشکلات ډېر زیات دي چې خلک په خپل وخت باندې د خپل مالش ډاکټر سره رابطه وکړي او خپل غاښونه چک کړي نو په افغانستان کې خو معمول دا ده چې کله غاښ ډېر خراب شي بیا هغه نو دوی د ډاکټر ته بیا وایي یا د درد له وجې نه یا فرزند نورو مشکلاتو یا د بریښونو یا د دردونو یا د پړسوب له وجې نه بیا دوی ډاکټر ته مراجعه کوي او لږ وروسته بیا ډاکټر په هغه کې تداوي شروع کوي او تداوي کوي امراض د غاښونو په افغانستان کې ډیر زیات خاص کر توجه هم ډیر دی خلکو نو ورته کیږي چې په دې کې ډیر لاملونه موجود دي لومړی لامل خو دی خلکو اقتصادي وضعیت ته اکثریت کې اقتصادي وضعیت له وجې نه نسی کولای چې د غاښونو تداوی لګ پر مصرفه تداوی د نه نسی کولای چې لاړ شي خپل تداوی وکړي هم دا مشکل چې د هغه د خلکو په هوای ده چې په دې اړه باندې نسی په هوای نه لري
ځینې ورته کې پلان کې دی مهرباني وکي تاسو تماس رخصه ودی روختي
ما دار اچا سب زهم دا وختنه است د وختنه چې د غو در بیا سره کمونی ول مخسره کمونی ول سی بس چې استعمال کومه دوا استعمال کی
تاسو تماس م پرې کوي ډاکټر سه ممکن ځنی پښتنی ولري د غښونو درد ممکن بیل بیل عوامل ولري ډاکټر سه اړین کې نه کومه
د ډیرو علتونو له وجې نیرو غ خراب د ډیر زیات پړسوب لري مفام اصطلاح چنجي وهلې دا څه چل د سي درد کوي عام همدسي غ درد کوي څنګه درد کوي بس دا بیا تداوی غواړي دا به مخبل مالش ډاکټر ته بزي دا به صفاقي پاکي به او کېدې سي دا غختي تا آر سي ټي یا روټ کانال تراپی یا اسب کشي چې په عام اصطلاح کې ورته یو ضرورت پیدا کی او دا به بیا ډکې او ممکن چې بیا دا پوښت هم ضرورت ځکه چې تاویل بغلونې مات کی نو د دې ته بیا په خما چول کیږي نو دا بیا ته باید خپل مالش ډاکټر فلر سره د دوا کار نه ده
بله ډاکټر صاحب ځینی کسان د دغه سی حالاتو پر محل په غاش کې د درد ګولۍ جدي کولونیا جدي ازین نور مواد دوی ته ستاسو لارښوونه څه ده
د طب له لحاظ نه دغه شی نه کوم دی کوم معیاري شی نه ده د بعض خلک پکې کولونیا دی بعض خلک پکې یوګی دی بعض خلک پکې یو شیک دی بعض پکې حتی یو قسم مواد دی په دې بازارونو کې خرڅې ګډنټول په نوم باندې هغه په پخته کې وخلې کېګ دی دا کوم معیاري شی نه ده او دی مریض مشکلم نه حل کوي بلکې مریض یو وخیم حالت طبيعي دغه درد په خپل په غاکونو کې یو الارم ده کله کله دغه درد یو دم ورکس په غاکونو کې نو دا بیا ډیر زیات خطرناک نسبت دی ته چې هغه د درد ولري هغه اصلي لامل دیغه پیدا کول او دیغه تداوی کول په کار دي چې په آینده کې بیا مشکل جوړ نکړي
ډیر مننه بل اوریدونکو هم پلان کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی د غښونو پرستونزو خبرې کوو کومه پښتنه لري ډاکټر صاحب تاسو وزوري
احمد همدر در سره پاړی کا کین لاغبان نه دما هو ډاکټر صاحب نن دا پښتنه سیمن کرے او ماشوم دا سې 300 کالو دې دا خواګې وډکینه کې ډېر خوړل او وسه دا غاخونه لکه وخت نمخ کې هم دې زیدلې دي به خونه استاو دا نور دې مخې غاخونه نسته بيخي چې دا به د وخت په پوره کېدو سره سې د عمر وګواټ کالو ته ورسې غاخونه به ډېر تراشي کنه یو مې دا پښتنه دا او بل پښتنه مې دا ډاډه یو سره په ځواني کې د غاخو سره غنه کوي احتیاط نه کوي او هر شی کلک شیان پی ماته یې کنه لکه کلک چارماغ او بادام کلک نو دا پر اتلین کې کې بیا تاوان لري کني لري دا پښتنه نه
ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو پښتني یاداشت کړی بل اوریدون کې ته هم ورزو مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
په پښتیا ولایت تاسو تماس کې ما نیمه کونه د یو میاس کې چې درد کوي او دعا کونه می دی هغه درد کوم زخم چینل لري دغه لپاره د زخم ګولې خوړل صحیح دی او کنه
د اوریدونکو تماس لکه چې پریسو د غښونو له درد څخه شکایتونه کول نه بل اوریدونکو تورزو د دوی تماس پر وخه چې دوی کوم پښتنه لري نه مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا پروګرام د غښونو پر ستونزو خبرې کوو
دا غښونه چې لري دغه د ډاکټر صاحب سره یې زموږ شي دا دوايا کې چې دا غښونه سپینځي
د جړیدو علت څه دی تاسو نسوار یا سیګریټ کاروي مننه ډاکټر صاحب ورسره تاسو ته من جواب درکې لزان سره لیکي بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصت
السلام علیکم سر واسه محترم جوړ بيدار بخیر اسلام تاسو اسلام ډاکټر صاحب ترنت نسبلا چې ګزیسم له کابل سره کښې یو
تاسو ګزیسم مهرباني تاسو आवाज اورو
دا ما غشنه خپل دار کم دي کړه توامه چې ګرم شی وخورم ام داس مې کې داس ددر باندې کې چې بيخي ګسره یو شاد شي نس بخولل
ډیر مننه تاسو یاد پښتنه ما ځان سره یاداش کړو ورسره به ډاکټر صاحب سره شریک وو بل اوریدون کې تورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا تاسو تماس رخصت دی غشنه پر ستونزو خبرې کوو
السلام علیکم چې ما یې سینما د هلمند ولایت پر استاد سره پاړی کیم
وعلیکم السلام مهرباني تاسو تماس رخصوي
ما پښتنه د ډاکټر د څخه دا غوښته چې زه چې کله انار خورم یا رئیس نور تر وشان خورم ما غاښونه چې دي بس کوراکی ژر شي یا شي نه څنګه خورای بل د بل پښتنه مې را د ډاکټر سره څخه دا غاښو تور والی چې دی دا به څه څه دی چې څه څه غاښ توریږي
توریدل یعنی د خلک چې بل استلا ورته کاروي چنجي کول
بل و چنجي چې بل تک تور څه غاښ بل ورږي
تخنیکی هم کار هڅه کوي چې ډاکټر صاحب سره بیرته تماس ونیسي ټلیفون یې رخصوي نه دی تر اوسه پوری بل اوریدونکو ته ورزو د دوی تماس پر واخلو چې دوی څه پښتنه لري روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی د غاښونو پر ستونزو خبرې کوو متخصص ډاکټر شاه محمد واحدیار د پروګرام ملمدي چې د اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه وایي ځین اوریدونکو تر اوسه پوری تماس تماسونه نیولی دی خپلې پښتنې مطرح کړې دي چې په څو شیبو کې به متخصص ډاکټر دوی ته ځواب وایي.
مخکې یو تور شوی و، دغه مابین دی تک تور شي، هغه سری بیا کرا کرا پراخه کېږي، درد او شی نه کوي، درې کاله څلور کاله پنځه کاله پورې دغه صحیح، بیا چې کوم وخت ټوله غاښ ورژېږي دکې یو دونې نه کېږي، غاښ پاتې شي بره بیا درد شروع کړي، هغه غاښ وکاږمه دغه څخه وروسته بیا دغه بل غاښ دغه چې میده میده لږ لږ سری کېږي، سری کوي، درد او شی نه کوي، بیا دغه څخه دوم غاښ دغه چې کم کېږي، نو نه پوهېږم چې دغه کم څنګه دا وغښتې مې وښي چې ډاکټر صاحب څخه دغه پوښتنه لرم چې په دغه عقلم معلومات راکړي، دغه غاښ پر ځای باندې مې بل غاښ راشین سي، حال دا چې زه 28 کلن 29 کلن یم.
ډېر مننه ستاسو تماس نه. ډاکټر صاحب وروسته خپل نظر څرګند کړي.
نصیر احمد ملاخیلم نظر ولایت څخه دغه پوښتنه لرم چې زه کله یخې دي چې کوم یا ګرمې وو.
اوکې، دا کوم را پوسم چې کله یخ اوبه وڅښې یا هم تاوده شین وخوري غاښونه مو حساسیت کوي، بریښ کوي. ورسره به ډاکټر صاحب په دې اړه خبرې کوي، ځکه چې نور اوریدونکو هم عین مسله یاد کړه.
زما پښتنه دا ده چې دا غاښونه د مریضۍ په حق له دا غاښونه مریضۍ په ماشومان کې د څه څه پیدا کیږي. زما اولادونه دي د درو کالو سه عمر دی، د یو ماشوم د بل د شپږو کالو سه دی، خو هم دا غاښونه مشکل لري، غاښونه ډولې کوي، ماتيږي، چینجی کی او درد هم کی، د درد څخه شکایت کی.
دغه کوشنیان حتما خواجه هم زیات کاروي. آیا غاښونه منظم ډول برس کوي؟
برس سیمه کی دا اصطلاح نهسته، خو بیا هم هغه سی خواجه مژ نه ورکو چې ډیر زیات خواجه مژ نه ورته ورکو چې غاښونه ورته خرابوي.
ما ول د ډاکټر صاحب سم دا پوښتنه د چې دا غاښونه د ستور دغونه پیدا کی دا په چیش سره وکیږي؟
د خلک چې د چنجو خړلو اصطلاح ورته کاری کنه په مجموع کې ټول غاښونه تور سوي دي.
یا دا غاښونه مخان نه دي، دا سپین پوښونه دا تور تور ټیک پکې دا سوي دي.
بل اوریدونکو ته ورزو د دوی تماس هم راخلو چې څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. د غاښونو پر ستونزو خبرې کوو.
سلام علیکم، د سپټلا د غرنی خبرې کوم.
مهرباني وکړئ تاسو ستونزه څه ده؟ د غاښونو د موضوع په اړه متخصص ډاکټر به وروسته تاسو ته ځواب درکړي.
د ما غاښ درد دی، انداول نه تک تور دی چې د څو ساعت وو دي چې مات شي. ډېر دوا مسوا کوم وایم، دوا استعمالوم ولک پیچ تخیل.
نور اوریدونکو هم عین موضوع یاد کړم، اتمن به ډاکټر صاحب سره دا موضوع شریکو. بل اوریدونکو ته ورزو د دوی تماس پر واخلو چې د دې پروګرام د موضوع په اړه دوی څه نظر لري یا هم څه پوښتنه لري.
ډاکټر صاحب سلام علیکم، څنګه جوړې؟ په خیر. از ما غاښونه ته کیږي.
مننه تاسو غاښونه جوړ دي. تاسو سیګریټ یا نسوار کاروي؟
یا نه سیګریټ کاروم نه نسوار کاروم. دا غاښ دې چې نسوار کوم پنیې نه سم.
اوریدونکو ته ورزو زنګ وهلې دې، مهرباني وکړئ تاسو تماس رخصوي دې.
عبدالمالک لغمان ولایت. ستونزې دا ده چې دا ډاکټر سم نه هغه پښتنه وکړي دا غاښونو عصبي رښتې چې دي ډاکټرانو چې دا کله قطر شي نور بیا چې دا غاښ نه په دردېږي او نه چې دا توريږي. دا ځنې کای وخت داسې کیږي خو بیا چې دا هلته بیا تور شي یا په در شي داسې دا پښتنه ډاکټر سم نه وکړي.
د ډاکټر رفی په نامه متخصص ډاکټر را سره رخصوي دي. ډاکټر صاحب، ګڼ اوریدونکو په دې پروګرام کې د غاښونو پر ستونزو باندې خپلې پوښتنې وکړلې. ما ځینې یادښت کړی دي چې تاسو یو په یو ځواب کړی. اول دا چې یو اوریدونکو وویل چې کله ګرم شی وخوري یا هم سړی وبو وڅښي غاښونه حساسیت کوي. دا ستونزه ګڼ نور اوریدونکو هم شریک کړه. ډاکټر صاحب ستاسو ځواب څه دی چې علت څه کیدای شي؟
دوه مسله کیدای شي چې دا غاښونه مثلا منګولري د غاښونو بیا د اوري سلیګي یعنی اوري تحلیل کوي لاندې دي د غاښونو ریښه چې دا غيونه اساس دی هغه چې خلک برهنکیږي نسکیږي. نو دوی ته چې کوم چای راځي یا ګرم شی راځي یا سره شان لکه آیس کریم لکه یخ اوبه دا شان چې ورته راځي دا حساسیت کوي. داسې عام مسله چې اکثریت خلک دې سره مشکل لري او دا وایي چې غاښونه مې دا شان سره حساسیت یا بریښي، هغه مسله دا ده چې غاښونه یو چیرته حتما یو چینجن ځای لري چې شاید په سترګو کې ونه ښکاري. مثلا د تماس نقطې دي هغه مثلا دوه غاښونو تر څنګ دوه غاښونه چې یو بل سره کانټیکټ پیدا کوي یا تماس کوي هغه ځایونه داسې ځای دي چې ډاکټر ته فقط ښکاري یا ډاکټر اکسرې کوي هغه ځایونه ګوري، ناروغ هغه ځای نه خبر نه دی. یا بعضې داسې چینجن ځایونه دي چې ډېر وړکۍ دی خو د لاندې نه ډېر خراب دی نو هغه نه هغه ته چې بیا یخ شی راځي هغه غاښ تحریک کوي او درد کوي، دا متفاوت تداوی غواړي. دا مسله دا ده چې کیدای شي چیرته چینجنې د غاښونه ته ورو.
مننه د غاښونو متخصص ډاکټر رفیع وایز. ډاکټر صاحب، شاه محمد واحدیار هم رخصت شوی دی. واحدیار صاحب، ټلیفون مو متاسفانه چې پری وو، ګڼ اوریدونکو تماس ونیو، خپلې پوښتنې او نظریات را سره شریک کړل.
یو ورور پوښتنه چې ودی ماشوم د غاښونو په ارتباط باندې لغمان نه دی هم درته بړی کنیولې و، دی وویل چې د ماشوم غاښ چې دا رژیږي، رژیدل یعنی تویږي داسې میده میده، هغې کې څو علتونه موجود دي. یو علت خو دا ده چې کیدای شي د دغه ماشوم د کلسیم کمبود سره مخې ده، یوه مسله. دومه مسله دا ده چې د ماشومانو د غاښونو حفظ الصحه لکه څنګه چې د غټانو ضرورت ده، د ماشومانو هم ضرورت ده. ماشومانو ته ټریننګ نه ورکول کېږي چې هغوی خپل غاښونه وساتي، نو کله چې دوی غذایي مواد خوري او له هغې وروسته غاښونه نه پاکوي، نو دای تقریبا داسې وخت چې دا ماشوم 15 کلن ماشوم ده، باید د والدین د ټرین کې چې تر هغو پورې اوس موجوده چې کوم ډیفیکټ یا کوم مشکل چې د دې په غاښونو کې منځ ته راغلی ده، هغه دا ده چې معمولا هر غاښ ځان ته عمر لري. دغه 15 کلنۍ کې چې د دې مخې غاښونه که فرضاً ډېر زیات خراب وي، تر ډېر امکانه باید کوشش وسي چې تر 6 نیم یا 7 کلنۍ پورې دا وساتل شي. د هغې علت دا ده، هغې کې دوه علت دي. یو علت خو یې دا ده همداسې دغه د شدو غاښونه چې کوم دي، دا د دایمي غاښونو دپاره یو رهنمود دی، یوه لاره خلاصه پرېږدې چې راووزي، ځکه چې کله دایمي غاښونه تشکل کوي دا لاندې د یو پخاني په شکل باندې تشکل کوي، بیا هغه معمولا چې کله که دغه غاښ مخکې له وخت نه وویستل شي، هغه پخانه شکل چې هلته ده هغه د دې توانمندي بیا نه پیدا کوي، شون لار ورته بند وي او دومره توان نه لري چې دورې وشکي او دی راووزي. نو په دې صورت کې بیا دغه د دې غاښونو امکان دا ده چې امپیکټ پاتې کېږي. امپیکټ غاښونه موږ ورته وایو چې په ځامه کې داخل کې پاتې کېږي، چې دا بیا په غټوالي کې ماشوم ته د مریض ته بیا مشکلات جوړوي، چون دایمي غاښ بدای نه لري. بیا د هغې دپاره هم تداویان دي چې هغه تداویانو په واسطه باندې که چېرته دغه کوم موقعیت چې د غاښ په د ځامه کې د اکسرېګانې ورته کېږي هغه کتل کېږي، چې که چېرته د دې امکان یې ودرلود چې د اورتودانسي په طریقه باندې دا راوویستل شي او بیرته دغه دایمي غاښ د دې په دې مخې غاښونو کې جای په جای شي. دا زه بار بار اکثر رسنیو ته چې ځمه دا خبره کوم، او عام مریضانو ته هم اکثر د ما توصیه دا وي چې ګورئ د چې په عامه اصطلاح کې په افغانستان کې داسې یو رواج ده، وایي ماشوم د غاښ وباسه دا بیا راشین کېږي. دا هر غاښ ځان ته عمر لري. په هغه عمر کې چې تا دا غاښ وویسته او هغه دایمي و، یا فرضاً د شدو غاښ دي مخکې له دې چې لاندې 2/3 حصې د غاښ د دایمي غاښ تشکیل شي، تا دا غاښ وویسته، د دې امکانات تاسې راونه وځي، یعنی 100% نه ده، خو امکانات دي ډېر دي چې دغه بیا راونه وځي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. رفیع وایز بل اوریدونکي زنګ وهلی وو، دوی ویل چې کله تروه شیان یا تروش شیان وخوري د ډېر وخت لپاره نور شیان نه شي کارولی چې غاښونه یې حساس کېږي. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه دغو کسانو ته څه ده؟ ځینې کسان ممکن حساس غاښونه ولري.
بعضې غاښونه مثلا داسې دي چې موږ ورته ابریژن وایو، سرویکل ابریژن، غلط برش وهلی ده، مثلا افقي یا رئی شکله برش وهلی ده، د غاښونه سوریدلې ده، مثلا د ورای سره نږدې دلته دماغ جنا جنجبا د ور کناري ورای چې ورته وایي، دغه ځایونه کېدای شي چې دغه غاښونه سوریدلې وي، یا امکان لري چې غاښونه مثلا څوک بروکسیزم ولري، غاښونه د شپې طرف نه وچی چی یا یو بل سره غکی ګرینډینګ ورته وایي، یعنی یو بل سره تماس ورکی او غاښونه وسیلېږي. نو داسې امکانات شته چې دا حساس شي د ترش شیانو سره. نو دې ته پکار دی چې اول خو تر کوم حد پورې چې ورته امکان لري د ترش شیان چې دی لږ رقیق شي بیا استفاده شي. که هیان داسې امکانات لري، مثلا د لیمو جوس شي ده، خو که داسې امکان ونه لري بیا کېدای شي چې دا وقایوي حالت هم ځان ته اختیار کړي. مثلا دا کېدای شي چې د بعضې کریم دندان د غاښونو کریم دي چې مثلا د سنسوډاین په نامه دي یا نور دي، یا داسې موتواشونه دي چې د خولې غرغړې لپاره دي، نو هغه ضد حساسیت دی، نو کېدای شي چې هغه نه ناروغ استفاده وکړي او دا حالت هغه برطرف کېږي. خو په دا شرط چې ډاکټر هغه چیکپ کړي، یو ځل ډاکټر مطمئن شي چې څه مشکل نور نشته.
ډاکټر صاحب، شاه محمد واحدیار، ګڼ اوریدونکو زنګ وهه، ځینو کسانو ویل چې د غاښونو د تورېدو مسله دوی زیات لري، ځینو نورو ویل چې د ماشومانو یا هم پخپله د دوی غاښونه د وخت په تېرېدو سره ماتیږي او برخې برخې ولېږي، ځینو کسانو ویل چې غاښونه یې ژړ دي، او په دې برخه کې چاره څه ده ځینو کسانو ویل چې په دې برخه کې درد لري، چا وویل چې درد نه لري. په مجموع کې د غاښونو د تورېدو او ژړ کېدو د علتونو په اړه که وایست، مخکې تاسو د کلسیم د کمېدو یا په بدن کې د کلسیم د کموالي یادونه وکړه. که اوریدونکو ته وایست چې دا ستونزه څنګه مخنیوی کېږي او اصلي علتونه څه دي؟
د غاښونو ژړوالی چې دا یو د غاښونو رژېدل دي. د غاښونو رژېدل خو صحیح ده، د کلسیم د کمبود له وجې نه کېږي، خو کله چې د غاښونو ډسکلریشن یا تغیر د رنګ ژړوالی منځ ته راځي، یو ګوره یو قصه برم د سالس چې غاښونه په مجموع کې تقریبا ډېر زیات رنګونه لري. بعض خلک داسې غواړي چې د ما خپل طبیعي غاښونه چې کوم دي دا باید ډېر زیات تک سپینی، خو در حال کې چې دیدی دا د خپل د غاښونو دغه ساختمان دا رقم ده، ساختمان دا رقم ده چې هغه باید همدغه رنګ ولري. دا له هایپر فلوروزس یا د فلورین د زیاتېدلو له وجې نه هم کېږي، د هایپو فلوروزس یا د فلورین د کمبود له وجې نه هم کېږي. چې دا بیا مریض ته معاینات کېږي او د معایناتو نه وروسته دقیق کېږي که چیرته دا فلورین زیات وي، بیا دې ته یو قسم دواګانې د ده ورکول کېږي چې د جذب د فلورینو په بدن کې کم کړي. که چیرته کم وي هغه ته بیا فلورین ورکول کېږي چې په لوکل شکل باندې چې په ماوتواشونو کې مسته، کریمونو کې مسته، اور لمسته چې د خولې له لارې نه ګولۍ وخوري، دا هم سه دام ورکول کېږي. بعضې خلک بیا وایي چې د مونږ غاښونه ماتیږي او رژېږي او درد نه لري، نو هغه په داسې یو حالت کې وي معمولا چې دغسې یو مشکل اکثر په اولډ ایج کسانو یا په موسینو خلکو کې یا زیات عمر کسانو کې دا شی ډېر زیات لیدل کېږي. نو د هغې وجه دا ده چې هلته یا دوی د کلسیم کمبود لري، د کلسیم او ویټامین ډي کمبود. ځکه د ویټامین ډي مې ځکه ورسره وویلې چې کلسیم چې دي سالې صاحب دا د ویټامین ډي د جذب دپاره زمینه برابروي، او ویټامین ډي چې دي دا د کلسیم د جذب دپاره زمینه برابروي. دی یو بل سره لازم او ملزوم دی که یو څوک کلسیم خوري نو ویټامین ډي باید ورسره وخوړل شي. نو د دغې له وجې نه کېدی شي د دوی د غاښونه ضعیف وي او ماتیږي، او یا فرضاً دوی په خپل ورسره بې احتیاطي ډېره زیاته کړې وي.
کوم خواړه خلک وکاروي چې دغه اړتیاوې پوره کړي؟ خپلې
سبزیجات نه باید زیات استفاده وسی، او د پروتینی موادو نه ډیره زیات استفاده ونسی.
ډاکټر صاحب وایز، یو اوریدونکو ویل چې کله دوی ځینو کسانو کې د ستونزه پیدا کیږي، ځینې نور کسان ورته سپارښتنه کوي چې د غاښونو عصبي رښتې کې پریسي نو بیا د درد احساس نه کوي. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې خلک کوم احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي کله چې د غاښونو د ریشو د مړ کولو اقدام کوي؟
مسله دا ده چې ټول غاښونه چې مثلا حساسیت کوي یا درد کوي، اتمی نه ده چې دغه ریښې باید پرې کړل شي. د خلکو خبره یعنی آر سی ټي موږ ورته وایي، روټ کینل ټریټمنټ، یعنی د غاښ د سرکشي چې ورته وایي عام خلک. نو دا مخصوص غاښونه دي چې مثلا خپل مخصوص عرض لري، چې مثلا داسې مشکل ولري، داسې مشکل ولري، مثلا کوم غاښ آپسي شوی ده، کوم غاښ ده چې سرخودي دردونه لري، شپې طرف نه ډېر دردونه کوي، دا نور مثلا داسې هغه دردونه دي چې عصب کشي ته ډاکټر مجبور کیږي او غاښ عصب کشي کوي. خو بعضې غاښونه چې دي چې دغه اعراض عصب کشي ته نه دی، یعنی حتمي نه ده چې هغه عصب کشي بل لا لري یا وقایوي لا لري، یعنی چې ډاکټر هغه فورکاری کوي یا دکی غاښونه یا ورته کوک لګوي یا بل شی لګوي چې دغه مشکل رفع کیږي، نو دې ته ضرورت نه شي روټ کینل شي. خو که کوم غاښ روټ کینل شي، طبعا یو مسله دا ده چې لږ د غاښ په تحقیقاتو کې ښودل شوی ده چې لږ فرانک فرکچر ورته وایي، یعنی مساعد کیږي د ماتېدلو ته. نو سړی باید دې ته پام وکړي چې ور باندې څه شی ډېر سخت شیان مات نه کړي، عادي خوراک وکړي، خپله روزمره خوراک وکړي، ور باندې نور داسې کوم غاښ چې عصب کشي شوی ده او نه ده شوی، دوی ترمنځ کوم فرق نه کوي په خوراک کې ناروغ.
ډاکټر صاحب، ځینو متخصصانو سپارښتنه کړې ده چې خلک باید فلوراید لرونکي کریمونه وکاروي د غاښونو د مینځلو په وخت کې. دا کوم ډول کریمونه دي؟
معمولا اکثریت کریمونه چې بازار کې پیدا کیږي اکثریت فلوراید لري، خصوصا د سټانډرډ کریمونه چې دي داسې برانډ دي، یعنی په نړۍ کې معتبر کمپنیانو کې تولید کیږي، مثلا کالګیټ، کریس، کلوزاپ او داسې نور.
ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار، تاسو ته به راسو. تیره اونۍ یو اوریدونکي روغتیا پروګرام ته زنګ وهلی و د خولې له بوی څخه یې شکایت کاوه. په دې اړه که تاسو یو څه د خپل مسلک اړوند وضاحت ورکړئ چې خلک له دې ستونزې سره څنګه مبارزه کولی شي.
یو خدا ده چې دا مریض کېدای شي د وریو تکالیف ولري، د وریو تکلیفونه ولري، وری به وینې کیږي، دغې له وجې نه دا کېدلی شي. بل کېدای شي د دې غاښونو په منځ کې سوری وي یا په عام اصطلاح چنجی وهلی وی چې په طبي اصطلاح کې ورته کیرس وایي هغه وي او هلته غذایی پارچې یا د ډوډۍ پارچې پاتې کېږي، هغه هلته ګنده کېږي او بوی کوي. او بل علت یې د غاښونو نه برس کول یا نه ساتنه یا حفاظت نه کول، دا د دې لامل کېږي. بل دغه مخدرات استعمالول لکه نسوار او سګرټو د شین استعمالول د پخلي کې بویونه پیدا کوي. نو هر یو بیا ځان ته خپل تداوی لري. دغه سبیر جنجوایټس چې مونږ ورته وایو د وریو تکالیف سي دي، دا به ډاکټر ته ځي، ډاکټر به دا ګوري، دغې لپاره به دوایي تداوی ورکوي. او که چیرته ضرورت وي جنجوکټومي یا د وریو یو عملیات هغه ورته کېږي چې دغه وری هغه وری چې هغه خراب شوی دي یا شړېدلې دي، هغه وری به استکیږي او دوا به ورکول کېږي چې دې دورې بیرته را وخیزي برابر شي.
ډاکټر صاحب رفیع وایي تاسو ته براسو د غاښونو اوری یا بیرې ترڅنګ د ژبې مسواک کول یا برس کول څومره رول لري په نظافت کې د غرض د بوی په مخنیوي کې؟
دقیقا ډېر ښه سوال دی. دا موږ باید هر کله چې غاښونه برش کوو باید د ژبې سر باید حتما ورته برش کوو، دا زمونږ نه باید هیر نه شي. دا متاسفانه اکثریت خلک تر اوسه نه پیژني او نه پوهیږي چې دا باید د غاښو سره باید ژبه هم برش وسی کنه. غاښ برش کول د یو طرف قضیه دی، هغه کریم ته ضرورت لري، خو د ژبه برش کول هغه مور دور تل ترپیس ورته وایي یا د ژبه مخ چې دی هغه باید برش شي د شانه مخکې طرف ته. اگر لپاره سو طریقې دي چې موږ هغه پاک کړو، یو خو کېدای شي چې اسکراب موږ سره फायदा کو، موږ هم دا फायदा کو اسکراب دی، ټانګ اسکرابر ورته وایي. اسکرابر وظیفه یې دا ده چې د ستراش کوي، هغه د ژبې پورته چې کومبار اخلي هغه لنګ ول بار ورته وایي. نو دا چې هغه پاتې کیږي هلته دبل کیږي، نو هغه تراشي او پاکي یو یو روش ده. دی بل روش دا دی چې د برش هغه شاتنی برخه کوم بعضی برش مخصوص برش دي چې دا برش شاته د سی دروش سطح لري، هغه سره کېدای شي چې موږ د ژبې شا برش وکړو یا د خپل کده دا شانه نی را سره او زمونږ یو عادي برشي. نو کېدای شي چې دا د مویک چې لري هغه برش چې موږ غاښونه برش کوو هغه سره موږ کېدای کولای شو چې د ژبې شاته برش وکړو. دیر دا اړین دی لپاره دی چې اکثرا د سی یو اسپیشل یو خاص مخاد دی، یعنی نسجه چې دا ژبه کور کوي چې هلته د باکتریګانو د ځای نیولو او ورش کولو او د خولې بدبوی عمل دی. نو مثلا دا چې څوک دا برش عادت وکي او دا ژبه برش وکي نه د بوی نم ختمیږي او باکتریګان یې مثلا ختمیږي غذاینه او احساس هم کی او فرش احساس هم کی.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. شاه محمد واحد یار د غښونو ستونزه خو معلومیږي چې له اساسه په افغانستان کې موجوده ده. فکر کوي چې په مکتبونو کې ماشومان ته د غښونو د ساتنې او برس کولو یا پاک ساتلو لارې چارې ورشول کیږي او کنه شول کیږي، ستاسو لارښوونه څه ده؟
په نصاب کې دې ته ډېر زیاته توجه نه ده شوی او خو بیا معمولا استادان د خیر وسیږي غوي دغه کې د شاګردانو ته د دې ټرین ورکي او د دې یادونه ورته کوي. خو عمده خبره دا ده چې باید له وړوکوالي نه ماشوم د ټرین سي او د دې نصاب کې ځای پجای سي. دا خبره او دا من حیث دی یو مسؤلیت د ماشوم احساس وکي چې دا د ما مسؤلیت ده. نو دغه وجه نه بیا دغه مرزونه او دغه مشکلات به کم سي او کني په دغه کوم حالت باندې سروانی د حالت قناعت به شالت نه دی او مناسب هم نه دی او باید د کی پرمختګ وسی او د کی باید کار وسی. دي
ډیر مننه د پروګرام لا میلمنو د غښونو د ناروغي له متخصص ډاکټر شاه محمد واحد یار زغرز د غښونو متخصص ډاکټر رفی وایس څخه چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې را سره برخه واخیسته. په دې پروګرام کې مو د غښونو پرستونزو خبرې وکړې. لوریدونکو هم مننه چې پروګرام ته زنګ را وها خپلې پښتنې مطرح کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.